خوشحال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2015 کال د جون 20 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او د دې سره سره یو شمیر نور موضوعات هم تفصیل لرو، خو لومړی زموږ د همکار شاهین بولیرینا خبرونه.
ستړي مشې ډومبه د دې وخت مهم خبرونه. په کراچۍ کې د ګرمۍ له وجې د مړو شو کسانو شمیره 1100 ته رسیدلې ده. د پاکستان الیکشن کمیشن د جولای په 15 نیټه د خیبر پښتونخوا په 355 پولینګ سټیشنونو باندې یو ځل بیا د انتخاباتو اعلان کړی دی او د تیونس حکومت په هیواد کې د هغه اتیا جماعتونو د تړلو پریکړه کړې کوم چې د حکومت له واکا بهر. د خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې د ګرمۍ له وجې د مړو شو کسانو شمیره 1100 ته رسیدلې. د مشال ډیډو خبریال وایي سن صبح کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې روانه سخته ګرمۍ تر سهاده کمه شوې، بیا هم پرون 14 کسانو سا ورکړې ده. بلخوا په عیدي مردخانه کې د مړو شمیره ډېره شوې او پرون نور ناپېژندل شوي 50 مړي خاورو ته وسپارل شو. د سن صبح د صحت محکمه وایي 9000 کسان د ګرمۍ له وجې ناروغه شوي دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د جولای په 15 نیټه د خیبر پښتونخوا د سوار لزلو په 355 پولینګ سټیشنو باندې یو ځل بیا د انتخاباتو اعلان کړی دی. چارواکي وایي چې د انتخابات په هغه پولینګ سټیشنونو کې چرته چې سبد نظمي مخې ته راغلی وه. په دې اړه په پېښور کې د الیکشن کمیشن ویان سهیل خان نن مشال لیډو ته وویل
دا خو سال دلی دی الیکشن کمیشن په دې باندې په 5 جولای باندې ریپول کېږي. په هغه پولینګ سټیشنو باندې چې څنګه کې څه سمکنې راغلي وي، یا پولینګ بل شو، پولینګ روکا شو، یا چېرته څه آر او چې کوم دی هغه ریپول ریکمینډ کړو، هغه به انشاءالله د جولای په 15 تاریخ باندې دا ریپول کېږي.
بلخوا د انتخاباتو کې برخه اخیستونکي د سیاسي ګوندونو غړو غوښتنه کړې چې د انتخابات دې د روژې نه وروسته وشي. د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی د لوډ شډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې دي. په دې ترڅ کې پرون په پېښور کې احتجاجي مظاهره وشوه چې د صوبې د اسمبلی ځنغړو پکې هم برخه واخیسته. د مظاهرې مشري کوونکي د صوبایي اسمبلی غړي یاسین خلیل مشال لیډو ته وویل که چېرې مرکزي حکومت خیبر پښتونخوا ته د بجلی پوره برخه نه ورکړي، نو دوی به خپل احتجاج تر اسلام آباد او غزي.
ماغه لوډ شیډنگ کې ورځ تر ورځ اضافه 18 نه تر 19 گھنٹو پورې تر 20 گھنٹو پورې یو ناانصافي شروع ده. زمونږ کما حصہ ده په بجلی په مد کې کاغه موږ ته ملو نه شو. اسلام آباد کې هم احتجاج کوو، دلته هم احتجاج کوو او د واپډا هاوس ګیراو به هم کوو.
تیر ورځو فقی حکومت ویلي وو چې په ملک کې 15000 میگاواټ بجلی پیدا کیږي، ولې د بجلی ضرورت 20000 میگاواټ ته رسیدلې ده. د بلوچستان حکومت هغه وسلوالو ته د عام معافی اعلان کړی. څوک چې وسله کیږدي او د پورم نه وګړو غوندې ژوند کوي. دا پریکړه د دغه صوبې د وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ په مشرۍ کې د جمعې په ورځ د اپیکس کمیټې په غونډه کې وشوه. د بلوچستان حکومت لخوا په خپاره شوي یو بیان کې راغلي هغه بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوال چې وسلک دي او حکومت ته تسلیمیږي ورته به هیڅ قسم سزا نه ورکول کیږي. د بلوچستان حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې په دې وروستیو کې شاوخوا 100 وسلوالو د حکومت په مخ کې وسلۍ ښې او تسلیم شوي دي، خو بلوچ وسلوالو ډلو ویلي چې دغه تسلیم شوي کسان د دوی ملګري نه دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د تیونس حکومت په هیواد کې د غاتیا جماعتونو د تړلو پریکړه کړې کوم چې د حکومت له واکه بهر دي. حکومت دا پریکړه وروستو لاغې کړې چې پرون یو وسلوال د تیونس په یوه سیلاني سیمه کې 9 کسان په ډزو وویشتل او وی وژل. د تیونس وزیر اعظم حبیب اسید تور لګولې دي چې د دغه جماعتونو امامان خلک تشدد ته رابلي او د کورنیو چارو وزارت به په یوه اونۍ کې دننه په هیواد کې اتیا جماعتونه وتړي. د تیونس په ساحلي سیمه کې د ترهګر برید پلا د داعش وسلوالې ډلې منلې ده. په دې برید کې وژل شوي ډېر کسان د اروپایي هیوادونو نه تیونس ته سیل ورغلي وو. د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف ویلي دي که چېرې د نړۍ لوی طاقتونه په خپلو غوښتنو کې زیاتي ونه کړي، نو ایران ورسره د جوهري پروګرام په اړه یوې لوزنامې ته رسېدی شي. نوموړی دا خبرې نن د ایران د جوهري پروګرام په اړه د خبرو د اخري دور لپاره ویانا ته د رسېدو نه وروسته کړي دي. د ایران د بارنو چارو د وزیر جواد ظریف او د امریکا د بارنو چارو د وزیر جان کیری ترمنځ په دغه اړه خبرې اترې پیل شوې دي. د ایران او امریکا ترمنځ د جوهري پروګرام په اړه د پای د خبرو لپاره د روان میاشتې دیرشمه نیټه ټاکل شوې ده، خو چارواکي تمه لري چې دا خبرې به دوا یا درې ورځې نورې هم وغځېږي. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه د یو داسې لوزنامې لپاره خبرې کوي چې په نتیجه کې به ایران خپل جوهري پروګرام وتړي او په بدل کې به ترې اقتصادي بندیزونه لرې کړی شي. د شام د هسکی خار په خواوشا کې تیره شپه د شام د پوز او کرد ځواکونو د داعش وسلوالې ډلې سره جلا جلا انختی شوې دي. په برتانیا کې میش د بشري حقوقو د سر د ادارې چارواکي وایي چې د داعش وسلوالو د جون په 15مه نیټه د هسکی خار په هغه سیمو کې بریدونه کړي چې د حکومت په واک کې وو. دغه خار د حکومتي ځواکونو او کرد جنګیالو ترمنځ ویشل شوی دی. ملګري ملتونه وایي د جګړې د پیل سره د سیمې نه خواوشا 1,00,000 کسان بې کوره شوي دي. د بشري حقوقو د سر اداره وایي چې نن کرد ځواکونو د دوو ورځو د جګړې نه وروسته د داعش ډلې وسلوال د کوباني خار نه په شا تمبولې دي. او د یونان وزیر اعظم الکسس سپراس د جولای په 15مه نیټه په دې هیواد کې د اقتصادي اصلاحاتو په معامله د ریفرنډم اعلان کړی دی. د دې ریفرنډم په ترڅ کې به د یونان ولس سخت اقتصادي اصلاحات ردوي او یا به مني. یونان ته له نړیوال مالیاتي ادارو د شریکي کرنسۍ یورو کارونکو غړو هیوادونو څخه د هنګامي قرضو ضرورت دی، او که چیرې د جون میاشتې تر اخره پورې یونان دغه قرضې وانخستي نو دا هیواد به ونشي کړی چې نړیوالو مالیاتي ادارو ته پخوانی قرضې ورکړي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیرین اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري چارواکي وایي په سیند صبح کې د ګرمۍ له وجې د مړو شو کسانو شمیره 1,100 ته رسیدلې ده. د کراچۍ په اړه تفصیل درکو.
هوا نو حبس ډېر زیات و، خولې به لکه رالې نو بالکل دا شانتې حبس شانتې خولې بار وخت په خولو کې سړی ډوبو، خو نن بهتر دا ده چې هوا چلیږي.
د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي خلک وایي په مرستو اخیستو کې لا هم مشکلات لري.
وایسه دا الرژي بیا د څرنګ د نه خاطر شول واسه تماشاره اوند خلته د کیور کاول دي خور غریب خلته دا سه خلک چې د غیري پینا علاوه هیڅ غاټلی.
او په خیبر پختونخوا کې د بجلی د لوړ شړین خلاف په مظاهرو کې اوس صوبایي حکومت هم برخه اخیستي.
او بار بار موږ ته احتجاج کوو په اسمبلی کې قراردادونه پاس کړس، دا غیر باوجود هم دی عمره لوړ شړین کې ورځ تر ورځې اضافه 18 نه تر 19 غنټو پورې تر 20 غنټو پورې.
د مشال سره باورې تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. په پاکستان کې چارواکي وایي په سند صوبه بیا 13 په کراچۍ کې د ګرمۍ له وجې د مړو شو کسانو شمیره 1,100 ته رسیدلې ده، خو البته دوی زیاتوي چې د ګرمۍ زور اوس کم شوی او د جلوهلو شمیر هم په کمېدو دی. په مړو شو کې زیاتره غریبان او د لوی عمر کسان دي. په دې اړه نور تفصیل د سراج زهیر په دې رپورټ کې.
سند کې د تیرې یوې اونۍ نه جاري د ګرمۍ چپکې تر سهه د کمې راغلی دی، او د جمعې په ورځ یوازې 14 کسان د ګرمۍ د لاسه مړه شوي دي. د سند د صحت محکمه زیاتوي چې 9,500 کسان د ګرمۍ نه متاثره شوي دي، او په مختلفو هسپتالونو کې د دوی درملنه روانه ده، او ځینې پکې د هسپتالونو نه فارغ کړی شوي دي. کله چې مشال ریډیو کراچۍ کې د ایدی فاونډیشن د یو چارواکي محمد ناصر نه وپوښتل چې تر دې دمه د دوی مرکز ته څومره مړي راوړی شوي، نو هغه
زمون مرکز ته د زرو نه زیات مړي روړې شوې دي چې پکې لاوارث هم شامل دي، او په دې کې مونږ 268 لاوارث مړي خښ کړي دي چې پکې مو 50 مړي پرون د جمعې په ورځ خښ کړ او 13 شپه نن خښو. دا وخت په سرخانه کې زمونږ سره 50 لاوارث مړي پراته دي.
بل طرف ته د وزیر اعظم په هدایتو د سفرن وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د صحت وزیر مملکت سایره افضل تارل کراچۍ ته رسیدلې. دوی د جمعې په ورځ د مختلفو هسپتالونو دوره وکړه او هلته یې د متاثره شویو خلکو سره ولیدل. په دې موقع عبدالقادر بلوچ رسنو سره خبرو کې وویل چې د دې پیښې ذمهوارو پر ضد به کاروایی کوي. نوموړي زیاته کړه،
په هیڅ یو صورت کې مونږ د خپل ذمہواری نه مخ ناړو، او دې لړکې که زمونږ د مرکز څخه کوتاهي وي نو د هغوی په ضد به هم ګامونه پورته کولی شي او په ضد
به کاروایی کولی شي او د دې پلټنې بکیږي او د پلټنو وروستو چې څوک هم د دې ذمہوار اوخته د هغوی په ضد به کاروایی کولی شي.
سیر افزر تارل خپل خبرو کې وی چې د ماحولیاتی بدلون له عمل گرمی زیاته شوی، خو بل طرف ته دې دوران په کراچۍ کې ډیر زیات لوډ شیډنګ شوی دی. د کومې چې وزیر اعظم نوټس اغسته چې کراچۍ الیکټریک د بجلی پیدا کولو صلاحیت لري، نو ولی بیا بجلی نه پیدا کوي؟ نو د دې لپاره نوموړي د نیپرا دوتنی ډله د پلټنو لپاره کراچۍ ته لیږلې چې د دې معاملې پلټنې وکړي او وزیر اعظم ته خپل رپورٹ ورکړي. د دې ترڅنګ تحریک انصاف ګوند نن سند کې د شوی مرګونو پر ضد د صوبایي حکومت خلاف د مقدمه درج کولو اعلان کړی دی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سنچتا سوارت پسین صبح کې د ګرمۍ له وجې د مړو شو کسانو شمیره 1100 ته رسیدلې ده. په دې اړه راځو یوې مرکې ته. د ګرمۍ له وجې د یو مړ شوي کس له خورې سره د تیرې جمعې په ورځ د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر مرکه کړې ده. دغه کس د خیبر پښتونخوا د بټګرام سره تعلق لري، خو دا وخت د کراچۍ په لانډي سیمه کې ژوند کوي. د په سر کې د خپل ماما د مړ کېدو کیسه بیانوي او وروسته د کراچۍ د موسم حال همرا کوي.
زه لکه بار درځېده کنه، چکر ته راغلم، نو رارته شو د کیبین مخته تا کنه، نو هغه نه بعد اوچت مونږه ډاکټر راويسته ورته، ډاکټر ورته انجکشن او ډریپونه ورته ولګولو. وی دا اس دغه مسله نه ده، خو دی رارته ویدو کې زما خیال سره زه لګېدل ده ظاهري دا شانته چوټ نه ښکارېده. نو دا د ګرمۍ دی وجه نه، ولې چې گرمی ڈیر زیادہ ہوتا ہے نا، دہی وجہ پہ من چکر راغل دے نور خر رو رموٹو خر در دے دبا خوراک مرا کر تو بس دادا
خا خا او دے تقریباً سور عمر بہو اندازہ
تقریباً داغا ساٹھ اورے بہو ساٹھ درے میں روزے منتے دادا سے ہو اتوار اتوار رضوا کر دادا چاہتے تھے
خا ددی نمک کی جیسے بیمار خنو مطلب سے دکھا خنو
نہ نہ اس بیمار نو اور گپ شپ پہ لگاؤ خا مزے دار منگ سرا در دے دادا کے دبا بالکل اس پریشانی اس تکلیف اور تنو
او کله چې ډیر اپری وو ته نو دې به هوش شوه وو کنه دې په هوش کې او هغه وو
نه به هوش شوه به هوش شوه کنه بس ډاکټر چې متراوي ست د اغه نه بس تر ویو زل دا شانت تر کې کولاو کړ دی او اغه نه بار د اس خبره مبر نه دکړي به ال تا کور کی وفات شه نه چې څنګه مونږه د اندازه اوله کې دا کنه تیار د دا اخرنه دا هغه ده بیا ورته منډه منته مونږه ډاکټر راو ایست او مشران زموږ ویته یاره دا اوس بازارګه ده دا خلنه نه وخت بس دتا کلمه سره دا کوي
ها ها نو دا راته وای چې دا وخت په کراچۍ کې د ګرمۍ سب پوزیشن دی، تاسو دغه ته اوسېږي په لاندې کې، نو د ګرمۍ سب پوزیشن دی دا وخت
اوس خو دا ترشي وی درې کلور روزونه نن لکه به تر دغه هوا چلیږي کنه مخ هو دغه نو هوا نو حبس ډیر زیات او خولې بلکه تر رااله نو بالکل دا شانته حبس شانته بار وقت پخلو کے سڑے ڈوبو نن بہتر دادا کی ہوا چلے گی لگوان تک موسم نور دا تپش نہ دے معمولی شانت کم دے نور رزو پر مقابلہ کی
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شو
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف تر احتجاجونو وروسته اوس د صوبې واکمن تحریک انصاف ګوند هم سړکونو ته راوتی دی. د دغه ګوند پرون په پېښور او ځینو نورو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې کړي. د صوبایي حکومت دریځ دی چې مرکز ورته د بجلی خپل حق نه ورکوي. د پېښور نه د زلان یوسفزی دا رپورټ اورو.
د جمعې پر ورځ مازیګر د پېښور پریس کلب مخې ته د لوډ شیډنګ پر ضد د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي مظاهرې مشري کوونکي د صوبایي اسمبلۍ غړي یاسین خلیل مشال رډیو ته وویل چې د دوی ګوند په ټولو صوبه کې د لوډ شیډنګ پر ضد د جمعې پر ورځ د احتجاجي جلوسونو فیصله کړې وه او که وفاقي حکومت صوبې ته د بجلی پوره برخه ورنه کړه نو دوی به خپل احتجاج تر اسلام آباد وغځوي.
زمونږ په کورونو کې چې کومې زنانې دي هغې ته مسلې دي، زمونږ بوډاګان چې کوم بیماران دي کورونو کې هغې ته تکلیف دی، او بار بار مونږ دې ته احتجاج کوو په اسمبلی کې قراردادونه پاس کړ سه د هغې نه باوجود هم دی هماغه لوډ شیډنګ کې ورځ تر ورځه اضافه 18 نه تر 19 ګنټو پورې تر 20 ګنټو پورې یو ناانصافي شروع ده. زمونږ د صوبې چې کم حق دی حقوق دي او زمونږ کمه حصه ده په بجلی په مت کې که هغه مونږ ته ملاو نه شوه مونږ هر حده پورې به ځو اسلام آباد کې هم احتجاج کوو، دلته به هم احتجاج کوو او د وابډه هاوس ګیراو به هم کوو.
د صوبایي اسمبلی غړي او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د قانون مشیر عارف یوسف وینا وه چې مرکزي حکومت د روژه ماتي او پېشمني په وختونو کې د بجلی د لوډ شیډنګ نه کولو دروغ وعدې د اولس سره کړې وې.
د افطاری اور سحری دوڑو ٹائم کے دے لوڈ شیڈنگ کئی دا باقاعدہ مونگا آن ریکارڈ ما سر اشتہ باقاعدہ ما سر پروف اشتہ اور پرون مونگا لاڑو چیف سر ملاو شو آگتا مونگا ویلو چا لوڈ شیڈنگ کی گی دے اکثر ہوئی چھے آگا ریکوری مسئلہ دا خود دے علاقے کے کینڈ کے نوتیا کے دے علاقے کے خود بالکل ریکوری 100% دے آگے باوجود دلتا دے لوڈ شیڈنگ کئی لے گیا دی مونگا دندا جو مشہور چا دا کمیو لوڈ شیڈنگ دے دا ختم کی اور زمونگا کمیو کے پی کمیو حق دے دا بجلی آگے منگتا آگے مطابق منگتا بجلی راکی
پام دی وی چې دروځي میاش کې عام اولس هم د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجونه کړی دي چې د 400 او ثوابې احتجاجي مظاهره په تاوتریخوالي بدل شي وي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د شمالي وزیرستان به کورکل شوی خلک شکایت کوي چې د حکومت لخوا د میاشتې ورکول کیدونکو نغد پیسې نه ترلاسه کیږي. دوی د پیسو د ویش له ادارو او موبایل نتورک هم سر ټکوي. دغه کسان وایي په سلګونه کسان د پیسو ترلاسه کولو نه بے برخې دي. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې اورو.
شمالی وزیرستان به کورشوی کډوال شکایت کوي چې وفاقی حکومت لخوا د میاشتې کمې 2000 کالدارې ورته نقد مرستې راځي وړاندې د ځنډ ښکار شوی وي چې اوس یې هم 15 کیسونه پاتې شوي، خو دا ځل یې چې کم کیس د 2000 کالدارو د زونګ سیم په ذریعه شروع شوی سلګونه کسان ترې محرومه دي. د شمالی وزیرستان یو کډوال زین الدین وایي یو خوا ورته وفاقی حکومت پیسې په میاشتو میاشتو ځنډول کیږي او دا ځل د سلګونه کسانو پیسې نه راځي چې ورته هیلې بهانه جوړولې شي.
درې میاشتې څلور میاشتې دا پیسې ورکې شي کنه. بل غټه خبره دا چې 20 پیسې د یو کس نه او بل کس ته درې مې چې کله ته سنټر کال ته ټلیفون وکړې بیا درته وایي چې یار زه درې نه درته او شاید تین یا چھ چھ بیا نورې درته چې نه درته او شاید دا وعده تا یې د سره سیم چې په کیمه نه ایسی بند کول او شوی یا غیر ریکارډ وي سره پیسې دا الرژي بیا دا څرنګه دنه خاطو شولې واسطه مشاره اوندو خالته دوکې ورکول خور غریب خالتا ہے دا سے خالکوی چھے دا غیری پینا علاوہ ایسا گاٹلی ایغنا داری پی خاتوشی بیادا دا اسی پا تین چھے چھے شگرزی.
اعظم خان وائی ہر میاشت چھے ورطا کمی نک دے مرستے ٹاکل شوی دا سلورو میاشتو کے سنائے پاتے شوی او دا زلی ورطا نوے مشکل جوڑ کڑے چې دوی ته د خپلو رالیږل شوو پیسې درک نه لګي.
موږ چې کیم تیرې میاشتې کیسې نه پېرو تلل دغه لمبر ته وس نرو درې مې ورته یي غچې تو بل لمبر ته تللی دي ورته وایي چې اخري درې نسو درته وښی مزید مشتو ستا هغه نه شي وښولی. د موږ خو ستاره نه بل زونګ لمبر خلوص کړی هانه دی دغه زوی زونګ لمبر مې دی چې په دغه باندې موته ستار نه پیسې رو درې مې دغه شکایت کې زونګ ولته مې شته چې اف ډي ام اس ته راوکستې نو مې چې په شش او پنځ شش اولی نه پېږي چې دا پیسې دې زونګ طرف ته وایي داسې پسوینه خلک مو په خپل اولی زه په خپل هم پد
بنو بازار کے ٹائم پہ یو دکاندار الطاف خان سوکچے کڈوالو تا دا زونگ سیم پزریا موبائل میسج کے راغلے پیسے ویشی وائی روزانہ پینزش پک کسان دغا شکایت راوڑی چے پیسے یہ نہ ملاوی گی. کلامو چے پدے اڑا دا قبائلی سی ملاپارا قدرتی افتونو سرا مبارز ادارہ ایف ڈی ایم اے چاروا کو سرا تماس ونی وو نو دوی پدے اڑا خبر و نکڑے. دغه شان مو چې کلا د زونګ نتورک چارواکو سره تماس ونیو او هم دغه شکایت مو وکړو نو راته هم دغه جواب ملاو شو چې ستاسو پیسې بلکستا منتقل شوي او د موبایل نمبر یې اخیری درې هنسه 031 دی چې پس یې موبایل بند کړو. کډوال د ایف ډی ایم اے او وفاقي حکومت اعلی چارواکو نه غوښتنه کوي چې د دوی دغه مشکل سخت نوټس واخلي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان مرکزی الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا کې په 1400 کې په 315 لانجمن پولینګ سټیشنو باندې دوباره الیکشن په 15 جولای اعلان کړی، خو بلخوا د دغه انتخاباتو کې برخه اخیستونکي سیاسي ګوندونه امیدواران بیا وایي چې روژه هم د ګرمۍ او لوډ شډینګ هم دی، نو باید دغه انتخابات د روژې نه وروسته وکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
دا پاکستان مرکزی الیکشن کمیشن دا خیبر پختونخوا په 315 هغه لانجمن پولینګ سټیشنونو چرته چې په 1.5 مئی وټونو کې په غټه پیمانه بدنظمي او درغلی شوې وه، یا پکې د وټونو اچولو عمل ودرول شوی و، په 15 جولای بیا د انتخاباتو اعلان کړی دی چې پکې د پیښور، نوخار، چارسدې، بنو او سوابه په شمول د صوبې 14 نور ضلع هم شامل دي. دې لکه په خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن وین سهیل خان مشال لیډو ته وویل
الیکشن کمیشن په دې باندې په 5 جولای باندې ریپول کېږي. په هغه پولینګ سټیشنو باندې چې کوم ځای کې څه سمکنې راغلې وي، یا پولینګ بند شو، پولینګ روکا شو، یا چېرته آر او چې کوم دی هغه ریپول ریکمینډ کړو، هغه به انشاءالله د جولای په 15 تاریخ باندې ریپول کېږي.
په دغه ورځ باندې د امنیت او نور انتظاماتو په خپله باندې سهیل خان زیاتوي
الیکشن کمیشن په دې لړ کې خپل پوره احتیاط دي، څومره تدابیر دي، څومره سکیورټي ضرورت دی، څومره پاغه پرزنټیشن کو د نور انتظامی زموږ ضرورت دي، د پولیس صاحب پر سر د اپوینټمنټ تای نه تاسو خبره ده، نو په دې لړ کې ټول الیکشن کمیشن فعال کردار ادا کوي او دا
ولی پدغه انتخاباتو کې برخه اخیستونکو امیدواران او د پاکستان تحریک انصاف ګوند په شمول زیاتره سیاسي ګوندونه وایي چې یو خوا روژه ده، بل خوا ډېر ګرمي ده او لوډ شډینګ هم دی، نو باید الیکشن کمیشن دی پدغه ورکړل شوی تاریخ باندې بیا نظر وکړي او دا د روژې نه پس کړي. د جمعیت اسلامي سره تعلق لرونکي د ګوند ترجمان اسرار الله اډوکیټ په دې لړ کې مشال لیډو ته وایي
مدی حوالے سارا یہ تاریخ باندھ دے نظر ثانی شی اور دگر غنڈا رو کے اور پوری فیصلے کے دوشی
بلخوا دا قومی وطن پارٹی ویان طارق خان ہم مشال لیڑو تو ول چې باید الیکشن کمیشن په دغه خپل فیصله باندې نظر ثانی وکړي.
موږ خدا تجویز ورکړو چې باید چې دا الیکشن دې په دورې کې شي. دا څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې روژه ده او ګرمي ده او هغه دی، نو زه فکر کوم چې دا ډېره مناسبه فیصله نه ده. باید چې حکومت دا وځنډي او دا اختر نه پسې وکړي، ځکه چې په دې کې به خلکو ته ډېر زیات تکلیف شي.
د پام وړ ده چې په 1.5 مئی ټول خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات شي، چې پکې خوشا د 1,000 څوکو لپاره د ټولې صوبې نه د 78,000 نه زیاتو امیدوارانو برخه اخیستې وه. ولې د پاکستان تحریک انصاف گوند په شمول په دغه انتخاباتو کې برخه اخیستونکو ټولو سیاسي او آزاد امیدوارانو په دغه کې د بدنظمۍ او ټګې په ضد احتجاجونه کړي دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې مخالف ډلو عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله او پاکستان پیپلز ګوند په دغه انتخاباتو کې د ټګې او درغلې په ضد احتجاجونو لړۍ شروع کړې ده او د صوبایي حکومت نه د مستعفی کېدو تحریک هم شروع کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په داسې حال کې چې د بلوچستان حکومت بلوچ وسلوالو ته د وسلو پرېښودلو په صورت کې بخنه اعلان کړی او د پیسو مراعات هم ورته ځانګړي کړي دي، په صوبه کې د وسلوال یا غیتوب په اړه پوښتنې پیدا شوې دي. دا چې آیا د بخنې دغه پلان له یادې سیمې د کلونو راهیسې روان وسلوال یا غیتوب د له منځه وړلو کې څه کردار ادا کولی شي، که څنګه؟ ملیحه میرزادانه تفصیلي رپورټ اورو.
د بلوچستان حکومت په صوبه کې هغو وسلوالو ته بخنه اعلان کړي څوک چې وسله کېږدي او پر امن ژوند ته راوګرځي. د بلوچستان حکومت وایي هغه بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوال چې وسله کېږدي او حکومت ته تسلیمیږي، ورته به هیڅ قسمه سزا نه ورکول کېږي. د بخنې پلان چې د جمعې په ورځ د بلوچستان په سر خار کوټه کې د اپیکس کمیټه په غونډه کې اعلان شو، پکې د وړې کچې جنګیالو ته 15 لکه، د منځني کچې قوماندانانو ته 10 لکه او لوړپوړو کمانډرانو ته د وسلو پرېښودلو په صورت کې 15 لکه روپۍ اعلان شوي دي. له دې اعلان سره په صوبه کې د وسلوال یاغیتوب پاړه پوښتنې راپورته کیږي چې آیا وسلوال به دا ومني که څنګه. د بلوچستان نیشنل پارټي سره تعلق لرونکو سینیټر ډاکټر جانسیب جمال دینی په دې نظر دی چې د دغه شان پلان تر اعلانولو زیات ضروری دا دی چې امنیتي اسټابلیشمنت خپل رویه بدل کړي او د وسلوالو اعتماد دې بحال کړل شي.
مصیبت خدا دې کوم خدا خلق سو اکثر به وایو چې بابا اول خو ضرورت دادی کې خپل مزاج بدلوا دیش با ذہنی طور پر تیار سو انسینٹیو به ورک خلق ته چې دا خلق گرفتار دي اس کو اعتماد نه لري خلق دا کې خلق په غرو کې تل نه لري دا اعتماد نه لري فیڈریشن باندې هغه خدا وایي ورز ما اعتماد د څنګه بلای وال کی کریډیبিলিটি په بحال سي بیا خاصان دي ته اوس خدا دې ته بدا وایي څنګه لا کو دې لا څنګه خلق ته ورکو مسله خدا دې هغه اعتبار د څه ستاب دې نه لري.
پسیما کې د سیاسي چارو کارپوه شهزاده زلفقار وایي چې تر سو مهم کسان وسله پرینګ دي نو ترغې نه ویني چې لدی اعلان سره به پسیما کې په وسله وال یا غي دوب سروشي.
اوس کم خلق نون خلق دي یا گرفتار شي یا اغوی اصلا غرزی او تسلیم شي ډیر دغه نو بیا یو فرق کې دی سی کنه دا خو کنټینیوسلی هغه خلق وی چې دو خلق په فریجدي تلور کسان نور به مرا څنګه صدا کې دی سی چې کم سړی کمزور سي یا د پیسو په دغه کې راسي هغه راسي لیکن ات ونس دا نسی کې دی چې ګرد دا راسي ڈاکٹر والا نظر کا راسی دغه سے ہردیار مریض راسی دغه سے جاوید مینگل راسی او دغه سے میران مریض راسی دا سلو پنزا کسان کا راسی نو دا کې دی شی بیا دا څه دغه کې دی.
بلخو له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د یو لوړ پوړي حکومتي چارواکي د خلې وای چې د بخنې پلان د هغو بلوچ وسلوالو لپاره دی چې په ځای کچا جګړه کوي هغه څوک چې په نورو هیوادونو کې پټ دی لاغو سره به قانوني کاروای کیږي. د بلوچستان حکومت دا فیصله په داسې حال کې کوي چې په دې روسیو کې خواوشا سلو وسلوالو په کوټه او خوزدار کې د حکومت په وړاندې وسلې له لاسه ورکړي او تسلیم شوي دي.
دا مشال ریډیو دا
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان حکومت برطانیې ته یو خط لیږلی چې د متحده قومي مومنټ په اړه د بی بی سي خبري ادارې د رپورټ معلومات له پاکستان سره شریک کړي. دا خبره د پاکستان د خارجه چارو دفتر په یو خبر پاڼه کې کړې ده. د بی بی سي په دغه رپورټ کې دا ښودل شوی چې متحده قومي مومنټ د هند استخباراتي ادارې لپاره کار کوي. په دې اړه نور تفصیل د ریاض مساخیل ناورو.
د پاکستان خارجه دفتر لخوا د جمعې په ورځ ماسخوتن جاری شوی یو مختصر خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د متحده قومي مومنټ په حق لاده بی بی سی لخوا جاری شوی رپورت د پاکستان ریاست د پاره د ډیر اهمیت وړ دی او دغه لړکی دوی د برتانیې حکومت سره تماس کړي چې رپورت کې کم انکشافات او معلومات ورکړل شوی دي هغه د پاکستان سره شریک کړي. د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا دغه لړکی پرون د پاکستان خارجه دفتر د داخله وزارت په مشوره یو خط هم برتانیې حکومت ته لیگو. بل طرف تا پاکستانی مطبوعاتو کې د متحده قومي مومنټ د یو غړي طارق میر اعترافي بیان مخې ته راغلی چې پکې نوموړی وایي د هندوستان ځینې چارواکو سره د یورپ مختلفو ملکونو کې ملاقاتونه کړي د هغوی نه پیسې اغستي او خپل خلک یې هندوستان ته د روزنې لپاره لیږلي دي. خو متحده قومي مومنټ بیا دا بیان د خپل ګوند خلاف د میډیا ټرایل او پروپاګاندا برخه بلي او وایي د بې بنیاده رپورټونو پلټنې به کوي. د متحده قومي مومنټ په حق له د بی بی سی رپورٹ تا د سیاسی چارو کارپوهان څنګه ګوري. په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې تجزیه کار ایمل خټک وای پاکستان کې د خپلو سیاسی مخالفینو زیر کولو د پاره وخت په وخت داسې تورن لګي او په کار دا چې دا تورونه منطقي انجام ته ورسول شي. خو د بده مرغه پاکستان کې پاکي صافې پلټنې ممکن نه دي. د زیاتوي
استابلیشمنت دغه قسم خبرې د خپل مقصد د پاره استعمالې کپا نورو سیاسي جماعتونو باندې دغه داري د کفر فتوی دي یا کډم کې هم باندې دینو ته دي ته یو سوچته وا سوچ دا دې چې مخالفین دې ته مجبور کی چې دا غي خبرو مني په داسې حالاتو کې خود شفاف او د صحیح او د غیر دیندارانه تحقیقاتو ضرورت وي. ولې تاسو پته لرئ چې پاکستان کې چې کوم تحقیقاتي ادارې دي هغه څومره آزاد دي او څومره د اسټابلیشمنت د اصل د لاندې دي نو زه فکر نه کوم چې پاکستان ونه ملک کې کا اسټابلیشمنت نو وړي نو صحیح تحقیقات وشي.
یاد دی وی چې پنجاب اسمبلی کې د جمعې په ورځ یو قرارداد هم منزور کړی شوی دی چې پکې په متحده قومي مومنټ د لګیدلي تورونو بندنه شوي او وایي په ذکر شوي ګوند د دین وړاندې هم داسې تورونه لګیدلي چې ګنې دوی د پاکستان په ضد هندوستان نه روزنه اخلي او دلته د وسلوالو ډلو مرستې کوي. نو باید چې د دې تورونو پلټنې دي وشي او ذمهوارو ته د سزا ورکړي شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د مازیګر 15 بجې کیدونکو دی لند خبرونه د شاهین بریری ناورو.
ستړي مشه د یو مهم خبرونه په کراچۍ کې د ګرمۍ له وجې د مړو شو کسانو شمېره 1100 ته رسیدلې ده. د سند صوبې د صحت د محکمې چارواکي وایي 9000 کسان د ګرمۍ له وجې ناروغه دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د جولای په 15 نیټه د خیبر پختونخوا د 14 ضلعو په 365 پولینګ سټېشنونو باندې یو ځل بیا د انتخاباتو اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجی مظاهره شوې دي. د بلوچستان حکومت هغه وسلوالو ته د عام ماپې اعلان کړي څوک چې وسلک دي او د پورم نه وګړو غونډه کې ژوند تیرول غواړي. د بلوچستان حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کړي چې په دې وروستیو کې شاوخوا سلو وسلوالو د حکومت مخې ته وسلې ایښې دي، خو بلوچ وسلوالې ډلې وایي دغه د دوی ملګري نه دي. د تیونس حکومت په هیواد کې د اغاتیا جوماتونو د تړلو پریکړه کړې، کوم چې د حکومت له واکه بهر دي او په امامانو تور دی چې سخت دریځې ته لارې هواروي. د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف ویلي کې چې د نړۍ لوی طاقتونه په خپلو غوښتنو کې زیاتی ونکي، نو ایران ورسره د جوهري پروګرام په اړه ویله وزنامې ترسیدی شي. د شام د هسکی خار په خوښه کې 13 شپه د شام د پوز او کورد ځواکونو د داعش وسلوالې ډلې سره جلا جلا انختی شوې دي. او د یونان وزیر اعظم الکس سیپراس د جولای په 15 نیټه په دې هیواد کې د اقتصادي اصلاحاتو په معاملات د ریفرنډم اعلان کړی دی.
لن خبرونه مو د شاهین بنیری نوریده. او سم رازو د پاکستانی ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي چې د متحده قومي مومن په حواله د بی بی سی له خوا د خپور شوی رپورت پاکستان حکومت نوټس اغسته دی او په دې لړکی د پلټنو حکم ورکړی. د غرنګ د داخله چارو وزیر د برتانی حکومت ته یو خط عام لیکلی چې د لړکی د ثبوتونو دوی ته ورکړي چې دا شند د پاکستان حکومت د معاملې جړلې ته ورسی. د اداري په وینا په بی بی سی رپورت کې یو سنگینه مسله په ګوته کړې شوې ده. د کومې پلټنې چې په کار دي، ځکه چې د هندوستان نه د پاکستان پر ضد پیسې اغستل د ډاکټر عمران فاروق د مرګ نه هم غټه مسله ده او په دې باندې د کار کولو ضرورت دی. اداریا اخري کې وایي باید چې د لړکی پاکستان حکومت د اقوام متحده سره رابطه وکړي. نو پکار دی چې پاکستان د دې معاملې جړلې ته رسیدو لپاره نورې پلټنې وکړي او دا معامله منطقي انجام ته ورسوي. بل پلو جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د نړیوال بانک لخوا پاکستان ته میلاویدونکي قرضې سر د پاکستان د زر مبادله ذخیرې د 13 ارب ډالرو نه واوړې دي او د دې ریکارډ اضافه سر د مالیې وزیر په ځای فخر کولی شي چې د دې معاشي اصلاحاتو باندې نړۍ اعتماد شروع کړي او دې سره د حکومت په هغه خبر هم اعتبار کېدی شي چې وای روان کال اخیره پورې به د زر مبادله ذخیره 40 ارب ډالرو نه واوړي. ادریه مخکې لیکي چې دې قرضه کې به 40 کروڑ ډالر د تعلیم په وده او باقی د نجکاري عمل کې په تیزی راوستو او سماجي تحفظ پرنګ مختلفو سیزونو خرج کولی شي. او ظاهر ده چې دا مالیاتي ادارې هغه وخت قرض ورکوي چې کله دوی ته تسلی وي چې قرض د کوم مقصد دپاره اغستی شوی دی هم په هغه سیزونو خرج کیږي. اداریا اخری کلی کې چې د غیر ملکی مالیاتی ادارو اطمینان په خپل ځای، خو په کار دی چې حکومت دا ټولې قرضې د نمود او نمایش د منصوبو په ځای په داسې کارونو خرج کړي چې ورسره قومي ترقۍ کې تیزی راشي او د خلکو د ژوند معیار ښه شي. که داسې نه وي، نو بیا به دا قرضې په ملک او قام اضافي بوج وي او په کار دی چې بیا په دې اړتیا کمه شي.
وال سټریټ جرنل په یو مقاله کې په پاکستان کې د زیاتې ګرمۍ له کبله اوختې ځاني زیان ته کتنه کړې ده. مقاله لیکي چې په پاکستان کې که څه هم د ګرمۍ زور کم شوی دی، خو د ګرمۍ وهلو شمیره په زیاتېدو ده. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روانو خبرو اترو موضوع څېړلې ده. ورځپاڼه لیکي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما باید له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه د ممکنه تړون پر شرطونو کلک ودرېږي. د بوریوال کاکړنا د دغه دواړو مقالو مهمې برخې اورو.
وال سټریټ جرنل د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د پاکستان په جنوب کې که څه هم د ګرمۍ زور کم شوی دی، خو ګرمۍ وهلي په سلګونو کسان لا هم په روغتونونو کې تر درملنو لاندې دي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان په سین صوبا کې راغلي د ګرمۍ څپې د جمعې تر ورځې لږ تر لږه تر زرو زیات کسان وژلي. د ورسپانې په لیکنه په روانه اونۍ کې مذهبي عالمانو فتوا ورکړه چې که چیرې د ګرمۍ له کبله د خلکو ژوند ته خطر وي نو هغوی باید روژې ونه نیسي. د صحت څانګې چارواکو ویلي چې دوی ته په دې اړه کره معلومات نشته چې آیا د ګرمۍ له کبله په مړو کسانو کې څومره خلکو روزه نیولې وه. وال سټریټ جورنال لیکي چې په کراچۍ کې د زیاتې ګرمۍ له کبله د بجلی په ضرورت کې هم اضافه سوې ده چې له وجې یې د ښار ډېرې برخې له بجلی بې برخې سوې دي. ورسپانه لیکي چې د بجلی د کموالي پر ضد د کراچۍ په یو شمېر برخو کې خلکو په وړه کچه احتجاجونه هم کړي دي. په دې ښار کې د بجلی د رصد ادارې کې الیکټریک ویلي چې په کراچۍ کې د بجلی کمی ځکه زیات و چې یو خوا د ګرمۍ بوجو او بلې خوا ته یې خلک په ناقانونه توګه استعمالوي. بل پلو فاینانشل ټایمز ورسپانې د ایران د اټمي پروګرام په اړه د دې هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د روانو خبرو اترو موضوع څېړلې ده. ورسپانې لیکي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته پکار ده چې له ایران سره د دې هیواد د لانجمن اټمي پروګرام په اړه د ممکنه تړون پر شرطونو کلک ودرېږي. ورسپانې لیکي چې ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه به د روانې میاشتې تر دیرشمې نېټې یو دایمي تړون ته رسېږي. د ورسپانې په لیکنه که څه هم د ایران د لنجمن اټمي پروګرام په اړه له تیرو دولس کالو راهیسې خبرې اترې روانې دي خو دا وروستۍ څو ورځې یې ډېرې ننګوونکې دي. د فاینانشل ټایمز په لیکنه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لپاره به دا تړون د بهرنۍ تګلارې په لړ کې یوه لویه لاسته راوړنه وي، دا ځکه چې د امریکا او ایران ترمنځ خپل منځي اړیکې د همدې اټمي پروګرام له کبله له تیرو شاوخوا څلورو لسیزو راهیسې کړکېچنې وي. د ورسپانې په لیکنه دا تړون به د ایراني ولس لپاره د یو داسې پړاو پیل وي چیرې چې به دوی له نړیوالو بندیزونو راووځي کومو چې د دوی ورځنی ژوند اغیزمن کړی دی. د فاینانشل ټایمز په لیکنه خو بیا هم امریکا باید له دې خبرې پر شا نه سي چې له کنګل کېدو وروسته د ملګري ملتونه باید د ایران د اټمي پروګرام جاج واخلي او د اټمي وسلو د نه جوړېدو پخلی وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو توګه د امریکا کورنی امنیت وزیر غږ کړي چې د دې هیواد د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د امنیت په برخه کې جدي ګامونه واخیستل شي. دا امر په فرانس، تیونس، سومالیا او کویت کې د ترهګرو بریدونو وروسته ورکړل شوی دی. نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل نه.
په تونس، کویت، فرانسا او سومالیا کې له تروریستي حملو وروسته د امریکا د کورنی امنیت وزیر له مسؤولو امنیتي چارواکو وغوښتل چې د جولای په څلورمه نیټه د متحدو ایالاتو د خپلواکۍ د کلیزې په درشل کې کلک امنیتي تدابیر ونیسي. جی جانسن وویل د امریکا خلک باید د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په پلان شویو مراسمو کې ګډون وکړي خو باید خورا زیات زیرو ووسی او د هر راز مشکوک عمل راپور ورکړي. جانسن زیاته کړه چې امنیتي ادارې به د هغو اقداماتو په ګډون چې عام خلک به یې احساس نه کړي امنیتي تدابیر ټینګ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې حملو ترمنځ د تکتیک له پلوه د اړیکو کومه نښه تر اوسه نه ده لیدل شوې خو یادونه کوي چې واړه تروریستي حملې وې. په تونس کې پرون یوه وسلوال د سمندر پر غاړه په یوه استراحت ځای کې پر توریستانو ډزې وکړې. نږدې څلوېښت کسان یې ووژل او تقریبا په همدې شمېر نور یې ټپیان کړل. په کویت کې یوه ځان وژونکي د شیګانو په جومات کې ځان والوزاوه، څه کم دېرش کسان یې ووژل او له دوه سوو زیات یې ټپیان کړل. د دې برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. په فرانسه کې د ګاز په یوه امریکایي پلورنځي کې یوه کس چې ګمان کېږي له افراطي اسلام پالو سره یې اړیکې درلودل د خپل امر سر غوڅ کړ. او په سومالیا کې له القاعده شبکې سره تړلې الشباب ډلې د سولساتو ځواکونو پر یوه اډه حمله وکړه. افریقایي ټولنې د دې حملې د تلفاتو رسمي ارقام تر اوسه نه دي ورکړي خو سیمه ییز چارواکي وایي شاوخوا 15 سولسات سرتیري وژل شوي دي. د سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو دا حملې په کلکه وغندلې. د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی وویل متحد ایالات په فرانسه، کویت، سومالیا او تونس کې تروریستي حملې چې لسګونه بېګناه ملکي وګړي او د سومالیا په پیښه کې سولساتي مړه او ټپیان کړل په کلکو ټکو غندي. موږ د دې حملو د قربانیانو له کورنیو سره ژوره خواخوږي څرګندوو. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مشر جان ارنست په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو وویل تروریزم په هیڅ ټولنه کې ځای نه لري او متحد ایالات به له خپلو نړیوالو متحدانو سره په ګډه هڅه وکړي چې په ټوله نړۍ کې د تروریستانو او افراطي ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا هم دا برید وغنده. سرمنشي بان کی مون وویل دا حمله به د تروریزم پر ضد جګړه نه یوازې کمزوري نه کړي بلکې نوره به یې پیاوړې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې خونړۍ حملې د غندنې ترڅنګ د هغې تنظیمونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د نورو اروپایي هیوادونو مشرانو هم دا حمله وغندله او ژمنه یې وکړه چې د بربریت پر ضد جبهه کې به یو موټی ووسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
افغان امنیتی ځواکونو په نورستان ولایت کې له وسوالو طالبانو نه ولسوالی بیرته نیولې ده. د وانت ویګل ولسوالۍ د جمعې په ورځ د لنډ وخت لپاره وسلوالو قبضه کړې وه. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال نورستان رحمت الله انوري ناورو.
موږ چې څومره معلومات اخیستي دي پرون او نن د وانت ویګل ولسوالۍ نه په دغه عملیاتو کې یا په دغه جګړه کې تقریبا شلو پوری شلو زیات پولیس وجل اصلس پولیس وجل شوی او د شلو زیات زخمیان شوی. دا د نورستان د والی حافظ عبدالقیوم خبره ده چې څو شېبې وړاندې موږ سره وکړله او همدارنګه دی وایي چې شل کسه مخالفین له منځه تللي دي چې اوه جسدونه یې دوی ته په میدان کې د جنګ په میدان کې پاتې شوي دي. څه وتلي او مهمات چې په ولسوالۍ کې پاتې وو هغه هم بیرته نیول شوي دي. ولسوالۍ پرون مازدیګر افغان ځواکونو بیرته نیولې ده او په دې کې وایي چې لس دشکې وي، اته رینجرې وي، اته هانوایي موټرې وي فوجي، دا ټول یې ته نیول شوي بیرته او ولسوالۍ د دولت په لاس کې ده. او همدارنګه یو شمېر خلک چې په دغه جګړه کې برخه درلودله د نامدار په نوم باندې یو قومي مشر دی چې هغې پرون مازدیګر ازادي راډیو ته په ټلیفون باندې وویل چې دا د خلکو لخوا ولسوالۍ نیول شوي خلکو پاسون کړی وو او د هغې لامل دا و چې اتو میاشتونه را په دې خوا د دلته لاره بنده وه. د امنیت قومندان لخوا نه د وانت ویګل د امنیت قومندان لخوا نه لاره بنده وه او همدارنګه ارنسته بنده وه. نو دوی مجبور شوي چې راپاڅېږي او دغه لاره خلاصه کړي. هغوی وایي چې په دې کې دغه نامدار په نوم کس چې دی دا وایي چې په دې کې موږ سره تقریبا دوه یا درې ګروپه وسلوال طالبان ملګري وو او نور ټول ولسي خلک وو او دا د لارې بندېدو له امله وایي زموږ کورونو کې وړه نور خوراکي مواد نشته دی ځکه اته میاشتې لاره بنده وه. همدارنګه مریضانو انتقال کې مشکل ده. د یوې خوا نه حکومت
چارواکي څه وایي چې دغه د نامدار دی ادا په اړه چې واقعا د امنیي قومندان د خلکو پر مخ لاره تړلې.
چارواکي وایي د لارې بندېدل مني. د نورستان د وانت ویګل ولسوال مولوي رحمت الله رحمت دا مني چې لاره بنده وه خو والی او همدا رحمت الله رحمت دا نه مني چې ګنې دلته پاتون شوی دی او خلکو زموږ په خلاف باندې راپاڅېدلي دي او د طالبانو سره لاس یو کړی جنګېدلي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نفس په ډیستریکټ کې
منګل ته دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو د جون شپږشتمه نیټه د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ پرون په داسې مهال ولمانځل شوه چې د ملګرو ملتونو د سازمان په خبره په افغانستان کې تیر میلادي کال د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید سطح په بې ساري ډول لوړه وه. ویل کېږي د افغانستان نامنیو ته په کتو ښایي سږ کال هم د کوکنارو د کښت کچه لوړه وي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې فاری با ظاهر ناورو. ملګرو ملتونو او د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په 2014 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید د لوړې سطحې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د جرایمو او نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې اداره یو این او ډی سی وایي چې تیر میلادي کال د افغانستان په 240,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و. د دغې ادارې ویان محمد هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل چې دغه شمېره په افغانستان کې سابقه نه لري. دوی وایي په 2014 کال کې په 240,000 هکتار ځمکه کې تریاک کرل شوی و او هیڅکله په دومره سطحه کوکنار په افغانستان کې نه و کرل شوی. په 2014 کال کې 209,000 هکتار ځمکه، په 2012 کال کې 193,000 هکتار او تر هغه وړاندې کال کې 153,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و. په همدې حال کې د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت سلاکار انجینیر زبیح الله دائم وایي چې په 2014 کال کې 6,400 ټنه نشه یي مواد په دغه هیواد کې تولید شوي دي. په داس حال کې چې د ښاغلي دائم په خبره دغه شمېره په 2014 کال کې 5,500 ټنه ته رسېده. دا چې ولې تیر میلادي کال په افغانستان کې د کوکنارو د کار سطحه لوړه وه، د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت سلاکار داسې ځواب وایي. دوی وایي په ښکاره لیدل کېږي په هغو سیمو کې چې امنیتي ستونزې ډېرې وې او له نورې هم ډېرې سوې، په هغو سیمو کې د کوکنارو کار هم ډېر سو. موږ تېر کال په بدخشان، ننګرهار او نورو هغو ولایتونو کې د کوکنارو د ډېرېدو شاهد وو چې 15 کاله د مخه صفر اعلان شوی و. له بده مرغه موږ تېر کال په همدې ولایتونو کې هم د کوکنارو د کښت شاهد وو. بلخوا د دغه وزارت په خوانی مرستیال ابراهیم ازهر وایي د امنیتي ستونزو ترڅنګ د سیمې او نړۍ هیوادونو نه همکاري هم د دې سبب سوی چې لا هم په افغانستان کې په پراخه اندازه مخدره مواد تولید سي. شغلی ازهر وایي د سیمې هیوادونو افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د انتقال په مخنیوي کې لازمه همکاري نه ده کړې چې د مخدره موادو په جوړولو کې کارول کېږي. شغلی ازهر پر نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې په افغانستان کې د معیشت بدیل لپاره کافي مالي منابع نه دي ځانګړي کړي. د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت دا مني چې د سیمې په سطحه افغانستان ته د کیمیاوي موادو د انتقال د مخنیوي په برخه کې جدي پاملرنه نه ده سوې. د یو این او ډی سی د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال د افغانستان په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و، سره له دې چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت سطحه بې ساري لوړه ښکاري، خو په روان میلادي کال کې تر اوسه د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید په اړه څه نه دی ویل شوی. د ملګرو ملتونو د جرمونو او د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې اداره د مخدره موادو او نامنیو ترمنځ یوې مستقیمې اړیکې ته په اشاره وایي په افغانستان کې د نامنیو له ډېرېدو سره ښایي د کوکنارو د کښت کچه نوره هم لوړه سي. دغه ادارې زیاتوي هر څومره چې افغان حکومت وکولی سي د کوکنارو ډېر کښتونه له منځه یوسي، هغومره به د مخدره موادو تولید راکم سي. افغان چارواکي وایي تر اوسه په ځینو ولایتونو کې څه باندې 3,500 هکتار ځمکه چې کوکنار پکې کرل شوی وه اړول شوی دي، چې دا شمېره د تیر کال په مقایسه دوه برابره ډېره ده. چارواکي دا هم وایي د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره یې نوي پروګرامونه په پام کې دي، خو ناامنۍ د دغو هڅو په وړاندې یوه لویه ننګونه بولي.
د مشال همکارا فریبا ظاهر وا اوس راځو یو بل موضوع ته. د خبري جنسي په لوړګي کې یو ځایي فلاحي تنظیم لنډیکوتل ایجوکیشنل سوسایټي تر انتظام لاندې زده کوونکو لپاره یو تعلیمي غونډه شوې ده. په دې غونډه کې په بیلابیلو کالجونو او یونیورسټو کې د قبایلي زده کوونکو د سیټونو، د کوټې، د تعلیمي وظیفو او د شعبو د انتخاب په اړه معلومات ورکړل شوي دي. په دې تعلیمي غونډه کې شریک زده کوونکي بیا وایي چې د تعلیمي کو په اړه یې ډېر ښه معلومات ترلاسه کړي. تفصیل د فرهاد شینواری نه.
د خیبر ایجنسی په لوړګي کې یو ځایي تنظیم لنډیکوتل ایجوکیشنل سوسایټي لخوا یو تعلیمي سیمینار ته بیا شوی وه چې په دې کې لسم جماعت پاس زده کوونکو ته د پېښور او د ملک په بیلابیلو برخو کې په کالجونو کې د فاټا سټوډنټس سیټس، سکالرشپ او د مضمونونو د انتخاب په هکله معلومات ورکړل شول. د لنډیکوتل ایجوکیشنل سوسایټي یو عہدیدار عبدالقیوم د دغه سیمینار په هکله مشال ریډیو ته وویل
چې موږ د لسم پاس سټوډنټان راوخته او سیمینار مرنج کړای د مقصد دا چې د تاسو مخکې په مختلفو کالجو کې اډمیشن څنګه کړای مختلف سکالرشپ به څنګه وصولوي فارټي سټونه کوم کالج کې سکالرشپ کوم ځای نه د ټول به ورته موږ وخایو او دا موږ دلته پویو بیا چې مخکې لاړ شي دوی تکلیف ورته نیوي د سره به لند کوتل یا کومه قبیلی سیمه چې دوه شری خواندګي به ورته زیات شي او چې کوم د روان نسل د دوه طبيعو او قسم یو پیدا شي مخکې تک تعلیم مسله ولې مکبر ته پیدا شي
د لند کوتل ایجوکیشنل سوسایټي یو غړي امتیاز د نوز د کونکو لپاره د خپل نور حل زل پاړه وویل
دا په یونیورسيټي کې خلک مونږه ګایډ کوو په کالجو کې ګایډ کوو هر ځای کې مونږه ریپرزینټیټیو کې نولای او د کال چې کوم 2015 سمر کې د 17 اکټیویټیز دي مونږه چې د یتیمانو له کتابونه یتیمانو له فیس ته سکولو په مسکی کمپټیشنز دي او دا داسې ورکشاپونه ارنج کینو بیا ورته پته لري داس سکالرشپونه د سیټونه د یونیورسيټي شته او مونږ په عرب کې ځای نشته نو دوی ټول لاړه او سپخه خزای کې دوی خپل سیټونه دي انجینرینګ میډیکل سبقونه یې سټوډنټان دي
په دې سیمینار کې شریک د لوړګي ډیګری کالج د یو لسم جماعت یو د کوونکی حزب الله وویل چې په اول ځل ورته دا معلومات وشول چې چا په فاټا کې د نن سبق ویلې وی هغه تبا ډیر په کم میرټ هم د ملک په یو شمیر تعلیمي ادارو کې د داخلي موخه ملاويږي
هغه موږ ته دا پته ولګي د فاټا کې کوم د نن سټوډنټان دي هغه سټوډنټان چې هغه فاټا کې د نن کالجو کې سبق کې دوی ډیر لو میرټ باندې آی سی ٹی او چی سی انټی ټیسټ کې وتاي شي نو موږ ته دا ډیر غټه فائدہ وشو
د لند کوتل ایجوکیشنل سوسایټي او د ادارانو زیات کړه چدوی با دغه تعلیمی حل زلی نورو قبیلی ایجنسیو ته هم غزوی او هڅه کوي چې زیات نه زیات قبیلی ځوانانو پام د تعلیم حاصلولو په طرف راوګرځوي فرهاد شنوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان په سیاسي تاریخ کې وخت په وخت په هغه ملت پالو مشرانو د غداري تورونه لګول شوې دي چې د خپلو ولسونو د حقونو لپاره اواز پورته کړې دي ل دې لارې د پاکستان ریاست سره تر لاسه کول غواړي په دې اړه زموږ د همکار شاهین بنيري د سیاسي چارو د کارپوهانو سره خبرې کړې تفصیل یې په دې رپورت کې اورو
د سیاسي چارو کارپوهان وایي د پاکستان د جوړیدونکو ورستو د خان عبدالغفار خان عبدالصمد خان اسکزی جی ایم سید شیخ مجیب الرحمن ذوالفقار علی بوټو او مولانا مودودی په ګډون یو شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو ته د غدارانو یا بهر ملکی ایجنټانو خطابونه ورکړل شوې دي د پاکستان ریاست لدی لارې څه حاصلول غواړي په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزي مشر او د پارلیمان پخوانی غړی رضا محمد رضا وایي د دې لارې دیوی صوبې پوز او سیاستدانانو د نورو قامونو دولت او وسیلې تروړلې دي نوموړی زیاتوي
د پښتانه په تحریک د بلوڅ په تحریک غوث بخش بزنجو کاغه کې بیا دا نور د بلوڅ مشره چې هغه دا خبره کوي چې راسي دې ملک زموږ د برابرۍ نظام پر خپل خاور باندې دا هغه قوم خپل وسایل باندې دا هغه حق ملکیت او خپل ځان باندې د خپل ځان اقتدار د کومونو مشترک یو نظام پر دې خبرو بلوس بیغداران دي او دغه نم نه پښتون غداران دي چا خلاف پتوا نه هم وی لیکن عملی طور پنجاب سیدی پر نورو کومونو پر نورو ولسونو په دې وجه باور نه کوي چې دای دا ملک د ځان یو اجاره بولی او بلکې دای بالادستی قائم ساتل غواړي
د سیاسي چارو کارپو او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن په خوانی مشر افراسیاب خټک وایي د پاکستان په قومي بیانیه او نصاب په کتابونو کې د دې سیمې د ولسونو زرګونه کاله تاریخ په شا پرې خودل شو او په ولسونو جبري یو رنگواله او تپل شو او بیا هغه خلک د غدارانو په نوم یاد کړل شو چې دغه جبري یو رنگواله نه منه افراسیاب خټک نور وایي ټیکله
پاکستان یو فکر نوست دی وی شي بس دا ملک سی دی او د دې هویت شناخت سی دا دی سره سم اگست نه را دی خو شروع شو څوک چې سره اختلاف کوي نو هغه بیا وطن پر مین نه دی او د هویت مسله یو ډیر دلته کې شناخت مسله ډیره پیچیده ده بیا سیاست کې بس دي چې اختلاف رایز غمل ډیر کم دی او اکثر دا دي چې کم چې کوم حاکمات وکی دي د هغه نه زیات په باشه مسله کې او دغه ټولې خبرې په دې باندې چې ګرځېلې دي چې اکثر د دې اداري تهمتونه او تورونه ډیر زیات لګي
مونږ د نړۍ پرمختللي هیوادونو ته ګورو نو هلته نه یوازې بېلابېلو قانونو او ولسونو لا پر ریاست سازۍ او فیصله سازۍ کې برخه ورکړل شوه، بلکې د ولسونو د سماجي خدماتو لپاره داسې نظامونه هم جوړ کړل چې د خلکو غوښتنې او ستونزې په وخت ومنلې او هوارې کړې. خو په پاکستان کې داسې ونه شو. وجه یې سوه. په دغه اړه د سیاسي او کلتوري چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وایي
د دې مقصد بنیادی طور باندې دا و چې څنګه د دې وطن وسایل یا دې ریاست وسایل په خپلو لاسو کې مرتکز کی او دې سره سره د دې د اختیار فیصلې څنګه په خپلو لاسو کې مرتکز کی. دې سره داسې وشوه چې یو غاړی ته خو دې د دنیا نه په شا لاړل لکه یوازې والی غاړې ته لاړل، بلې تاریخ داسې جوړ کړو چې هغې نه داسې بیانیې مخې ته راغه چې هغه په مسخ شده تاریخ ولاړه وه. او درېیمې دا وکړه چې د کلتورونه او طبقې دا د ریاستي فیصلو نه د اختیار نه بهر کړي.
په دې نږدې وخت کې هم چې کله ځینې ملتپاله ګوندونو د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري په معامله اوازونه اوچت کړل، نو هغوی ته د را ایجنټان وویل شو. کچری دا پالیسی هم دغه شان دوام وکړي نو پاکستان ته د ریاست په توګه څه زیان رسول شي. په دغه اړه یو ځل بیا افراسیاب خټک
د اوږدې مودې کې خو دا ټولې داسې خبرې دي چې د چلېدو نه دي کنه جی، که موږ یو ریاستي نظام واخلو هغه خو الله چلېدی شي چې د یو قانون سره سم وي او ټول جهان کې ریاستونه چې څنګه چلیږي هغه خپل یو قوانین خپله لاره ده. پښتانه وایي چې په زور کلي نه کېږي، په زور خو څه وخت لپاره ګزارې کېدی شي، مګر بیا چې خبره اوږده شي نو هغه کې بیا په زور کارونه چلیږي. نو باید پاکستان کې اصلاحات شي، باید پاکستان ریاستی نظام یو لارې تراشي، آئین کې چې خبرې لیکلې دي هغه سره سم وچلیږي، قانون نه باید هیڅوک لوړ اوچت ونه اوسي.
د یادونې وړ ده چې وخت په وخت په پاکستان کې سیاسي مشران په بیلابیلو نومونو یاد کړل شوي دي، د هغوی پر ضد په عدالتونو کې مقدمې شوي دي او سزاګانې ورته ورکړل شوي دي، خو داسې ډېر کم شوي دي چې کوم پوځي مشر هم د غدار په نوم یاد شوي وي او یا ورته د خپلو ذمهوارو په ټیک توګه نه پوره کولو له کبله د کوم عدالت لخوا سزا اورول شوي وي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو تا غوږی اوریدونکو د روانه خبرونی په پای کې او سلبیا لند خبرونه زمونږ د همکار شاهین بنیری ناورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه په کراچۍ کې د ګرمۍ له وجې د مړو شو کسانو شمېره یو لسو ته رسېدلې ده. د سند صوبې د صحت د محکمې چارواکي وایي 9000 کسان د ګرمۍ له وجې ناروغه شوي دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د جولای په 15 نیټه د خیبر پښتونخوا د 1400 ضلعو په 355 پولینګ سټېشنونو باندې یو ځل بیا د انتخاباتو اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې دي. د بلوچستان حکومت هغه وسلوالو ته د عام موافع اعلان کړي څوک چې وسله کېږدي او د پورم نه وګړي غوندې ژوند وکړي. د تیونس حکومت په هیواد کې د هغه اتیا جماعتونو د تړلو پریکړه کړې کوم چې د حکومت له واکه بهر دي. د تیونس وزیر اعظم تور لګولې دي چې دغه جماعتونو امامان خلک تشدد ته رابلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي دي چې د نړۍ لوی طاقتونه په خپلو غوښتنو کې زیاتی ونه کړي نو ایران ورسره د جوهري پروګرام په اړه یوې لوزنامې ترسیدي شي. نوموړي دا خبرې نن د ایران د جوهري پروګرام په اړه د خبرو داخلي دور لپاره ویانا ته د رسیدو نه وروسته کړې دي. د شام د هسکی خار په خواوشا کې تیره شپه د شام د پوځ او کورد ځواکونو د داعش وسلوالو ډلې سره جلا جلا انختی شوي دي. ملګری ملتونه وایي د جګړې د پیل سره د سیمینا خواوشا 1,40,000 کسان بې کوره شوي دي. او د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس د جولای په 15 نیټه په دې هیواد کې د اقتصادي اصلاحاتو په معاملې د ریفرندم اعلان کړ دی. سیپراس پرون په ټلویزیون وینا کې ویلي اروپایي مشرتابه دوی ته خبرداري ورکړې داسې اقتصادي اصلاحات بو کی چې د زغملو وړ نه دي.
او اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد، شاهین بنيري او سمونګ تکنیکی همکار علي محمود درنه اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپو اوس ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ له خوا د خدای پامان او وختونو په خیر.